د مشال ریډیو ورزون کو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر گواخیم د ایوی بجه په خبرونه کې مو هرکلی کوم ل ایوی څخه تر 2 بجو په دې غړی کې تاسو بیل بیل ریپورټر لرو او د غړی په نیمایي او لنی نیمایي ګنټه کې به تاسو په مختلفو موضوعاتو باندې مرکې او ریپورټونه درو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو 2:19 پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې چې دا هر څه درته نشر کو راځي چې له اسرار العالم مومن څخه خبرونه وره
پرمې د مهم خبرونو لنډیز په کونړ کې ځانمرګي بریده یوولس کسان وجلې او د غرنګ لزګونو کسانو ته یې مرګ جوړ لړولې د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي او په شام کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربن پیل شو او زه خبرونو تفصیل نن سهار د کونړ په انتحاري حمله کې یوولس ملکی کسان وژل شو د څلوېښتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی مشال دوته ویل چې د ځانمرګي حملې هدف چې د ولایت مقام ته نږدې وشوه د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان وو وحیدی زیاته کړه چې خپل حاجی خان جان هم په دې حمله کې وژل شوی او دا هغه کس وو چې د حکومت په ملاتړ یې فعالیتونه کول په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د عیني شاهدانو په حواله وایي چې حمله د یو موټرسایکل په وسیله شوی او مرګ جوړ لای زکه زیاته و چې د ګڼې ګڼې په سیمه او پارک ته نږدې شوی د پاکستان حکومتي شمیرې ښایي په دې هیواد کې شاوخوا 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان په هغه رپورټ کې شوې چې پرون خپور شوې په سواد کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال لمشال سره په خپلو خبرو کې وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دغه شمیره کومه چې د 2015 کال پرتله په خیبر پختونخوا کې د تعلیم نه د ماشومانو بې برخې کېدو کچه لوړه شوې ده د په خبره په کابلي سیمو کې هم 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره په کې د جینکو ده
نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا
په دې راپور کې ویل شوی د شاوخوا 15.3 کروڑ ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 16 کلونو ترمنځ دي 30% یې له تعلیمه بې برخې دي د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کورو کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سغدار په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالي لګښتونو جاج واخیستل شو غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار روان دی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکاروي د پوځي عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستان 100,000 خلک په کال 2014 کې به کورشي وو چې ډېرې د محل په بونو کې ژوند کوي په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزن وهلي چې ورسره په دې صبح کې سه کال د پولیو کیسونو شمیره دریو ته رسیدلې د مشال خبريال وایي په پېښور کې د پولیو مرز ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو د وایرس تصدیق وشو همدارز هنګو کې هم یو ماشومه چې عمر یې 9 میاشتې دی ګزن وهلي له دې سره سه کال په پاکستان کې د پولیو وهلو ماشومانو شمیر 15 ته رسیدلې مشال لري وته وګستې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستورې اوله درجه عالی دولتي میډال ورکړ د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول د افغانستان د کورو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امر الله امان پرون مشال دوی ویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 15 منټه له پاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسیدلو. دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوی. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وګرځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 6 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. په شام کې نن د خېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کولو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډله خبر ورکوي چې د شام په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل شو ډزې اورېدل شوې دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځو درنه بمباري وشوه. او اخیری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د 40 ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه 4 میچ نن په ځای وخت 9:30 پیل شي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ ټول 6 میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو اور له اسرار العالم مومن څخه مو خبرونه اوردل په دیګړې کې به د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د افغانستان په کونړ ولایت کې ځانمرګې بریټ شوې ده. په دې اړه تاسو تازه معلومات درکو. د پاکستان پوز د ضربې عزب عملیاتو دوهمه مرحله پیل کړې ده. آیا د دې ضرورت وو؟
زمونږ چې کوم علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نشته.
په پاکستان کې غیر حکومتي ادارې الف اعلان د تعلیم په اړه خپل یو رپورټ جاری کړی دی. په هغې کې ویل شوي چې تر ټولو زیات کسان چې له تعلیم محروم دي هغه په بلوچستان او قبایلي سیمو کې دي.
په پوره ملک کې ټولو نه زیات د شکونه چې کوم ماشومان بهر دي په بلوچستان کې دي. د دې نه بعد زمونږ د قبایلي سیمو کې دي په سلو کې شپېته ماشومان چې دي هغه د شکونه نه بهر دي.
په همدې اړه تاسو د بلوچستان د تعلیم د وزیر مرکه هم دراوره وو. په باقي پاتې نیمه ګڼه کې به تاسو 219 پروګرامونه هم اورئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، په کونړ ولایت کې د غلطه په سر ښار اسدآباد کې په یو برید کې د قومي مشر په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. لږ تر لږه د چارواکو په خبره 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې دا ځانمرګې برید وو او د دې ښکار یا د دې چې کوم ټارګټ وو هغه حاجی خانجان په نامه یو قومي مشر و. د دنګام ولسوالۍ قومي مشر دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د په کونړ کې د مشال ریډیو همکار روحلان وری سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځي چې داغه معلومات ور.
نن سهار 9:30 چې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د والی د ودانۍ ښار کې همدارنګ دلته قومندانۍ نږدې د ور سره د ملي اردو تاسیساتو ځواکونه پراته دي بالکل مخامخ ور سره، او یو پارک دی. دې پارک کې خلک راځي د ولایت مقام کې د چاکاري دلته خپلو ملګرو ته انتظار کوي بیا چې نوونی بالکل د ولایت د ودانۍ او همدارنګه د ګورنر هاوس د ودانۍ په مخې ته او دغلته پارک دې مخې ته چاودنه وشوه چې خلکو چې دا یو ځانمرګ بریدو چارواکی وی چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي دي، او همدارنګه من چې د شپخانی روختون د مسولین نه پوښتنه وکړه څلوېښت تنه زخمیان هلته ورول شوي دي چې د ډاکټر احسان الله فضلي چې د شپخانی رئیس دی هغه وایي چې د یو شمېر زخمیانو حالات نازک دی. په دې کې یو تن قومي مشر چې د دانګام ولسوالۍ دی د ډیورنډ کرښې سره نږدې ولسوالۍ ده تېر کال په دغه ځای کې جنګونه شوي دي د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. نو په دې کې قومي مشر چې وو حاجي خان جان هغه هم وژل شوی په دې برید کې سره د نورو څو ملګرو. نو تر اوسه چې کوم معلومات دي هغه یوولس تنه په دې برید کې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي.
او دغه وژل سو دا معلومه سوي چې په دې کې څوک حکومتي چارواکي یا څوک امنیتي ځواکونو لخوا ځخه څوک پکې وژل سوي؟
نه تر اوسه چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي او مونږ زخمیان ولیدل په دې کې زخمیانو کې او په مرو کې دولتي څوک نه وو. خو دغه قومي مشر چې وو حاجي خان جان دوی تیر کال په دانګام کې پاڅون کړی د طالبانو په ضد باندې او تقریبا ډېر وخت جنګونه دوی په جنګ کې ښکېلو طالبانو سره. نو دغه سړی پکې وژل شوی او د کونړ د والي په وینا چې د ځانمرګي هدف همدغه سړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. د کونړ د ځانمرګي برید په اړه چې کوم نوی معلومات راځي هغه هم کوشش کوو چې تاسو ته وړاندې کړو. په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فعالې وی غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې 2 کروڑ څلوېښت لک ماشومان له زده کړو محروم دي. په رپورت کې راغلي په دې کې تر ټولو زیات په بلوچستان او په دویم نمبر په قبایلي سیمو کې له تعلیم محروم ماشومان وجود لري. په دې اړه اسرار علم مومن د الف اعلان د یو چارواکي جواد اقبال سره مرکه کړې او لاغې په سر کې د رپورت د نور تفصیل پاړه پوښتنه کړي.
زستا سو توجه یو ډیر اهم خبري تر وړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کم ماشومان دي چې دچا عمرونه له 15 هوال د 14 کال په عمر کې دي د هغه تعداد تقریبا 15 کروڑ او 10 لک دي. په دې 15 کروڑ او 10 لک ماشومان کې د سکولونو چې کم ماشومان بهر دي دا هغه تعداد 2 کروڑ او 20 لک دي. دا فګر خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فکر دی چې کوم زمونږ نوې رپورٹ دی. که فرض کا مونږ راشو خیبر پختونخوا ته نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 6% دی. د دې 2 کروڑ او 30 لک ماشومانو چې د کمی تعداد راځي تقریبا 30 لک 45 زره او 6% ماشومان. حساب کې تاسو ته وجوه یو بل خبرې تر وړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حسابت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 40% و. یعنی تقریبا 35,500 ماشومان د سکولونو نه بهر وو کوم چې وس 35,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلي سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
کومنګ وګورئ چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دی په بلوچستان کې دی. په بلوچستان کې په دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمه چې دی یعنی فاټه چې هغه ته ویل کېږي په هغه کې 50% ماشومان چې دي یعنی په سلو کې 50% ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض کړئ موږ وجوهات ته وګورئ چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي د دې وجوهات څه دي. دا غیر مخکې یو ډیره مهمه خبره کومه چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبه جنکی چې کوم دی غیر سکولونو نه بهر دی او داغو تعداد چې دی هغه شپږ 50% چې کوم دی هغه فیوا دی. مطلب کومه تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زموږ سره دا شمیره د جنکو په خپل باندې ډیره زیاته فیوا ده. مطلب موږ دا ویلی شو
چې 80% جنکی چې کم دی په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي، او 70% ماشومان چې کم دی الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې، دا هغې مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. په دویم نمبر باندې د ټولو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلو نه انکاریتوب دی، دو په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کم خپل تعلیمي اخراجات نه شي برداشت کولی او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 14% زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي. بل د سکولونو د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکۍ ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. لس فیصده داسې جنکۍ دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور و پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغوی یا عمر کم دی او یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغوی سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسو ګڼې په دې کې؟
جی یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 80% استادان چې هغه سکولونو کې غیرحاضر دي، چې هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنټ مانیټرنګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جي داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پورې او د واکونو پورې او د سیمینارو پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د الف اعلان غیر حکومتي ادارې د رپورټ پړمو د دغه ادارې د چارواکي جواد احمد سره زموږ د همکار اسرار علم مومند مرکه اوریدل. په همدې اړه لکه څنګه چې تاسو اوریدل، په دې مرکه کې چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیم محروم دي. رپورټ له مخې د صوبه کې شاوخوا 800,000 ماشومان سکولونو ته د تلو عمرونه لري، خو په دې کې 300,000 له زده کړو بې برخې دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره په دې رپورټ زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده، راځي دا ور.
د دوی رپورټ هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 1,200,000 یا 2,200,000 بچان له سکولو ده د بندې دي. هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورټ په دې نه دی بچان خوسته، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکټ یا سم په لاس کې نه لرو، درست تعداد تر اوسه پورې په لاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 1,200,000 ماشومان به تاسو سکولونو ته راولي کنه همدغسې به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. په جدي پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې درک کړی دی چې ګوا په هر ضلع کې چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ډی سي دی، اے سي دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجری او ټولنیز شخصیت، هر څه نمونه چور باندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ځل کې او ورځې مختاکلې دي، یا سیکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پیز، ایم این ایز، سنیټرز او بلدیاتي نمایندو او الاخر نمایندگان، کونسلران، دا به ټول راځي. د دوی تر مخ په پلان شول کېږي او زموږ د ایجوکیشن عمله د دوی سره په ګډه به دروازه دروازه ټکی، معنا په هر کلی کې چې سکول دی هغه سکول به استادان ورسره، کلی مسران ورسره دی، به دروازه دروازه ته، کور کور ته به درېږي، په ماجتو کې به اعلان کېږي، په لوړ به اعلان کېږي چې خپل بچان په سکول کې داخله کړي. او د پرایمری تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکامي سکول هلته داخله ولای شي، کچیر د نجونی سکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او د غرنګ موږ په پلان کې لرو منصوبه مو داسې ده چې ګا د دغه لخوا د خموش ته د حکومت ایده لخوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې 2,000 سکولان راکړل شوی دي، هغه اسکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتره کې اسکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي، موږ هلته د اسکولانو خلاصوو. هغه بیا خپل درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا یو 800 خو اوس د فورن خلاصو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په اسکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارت واسه بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوي، دا به څومره عملي سي نه بسي او اعتراضونه به ور باندې سي، دا پر خپل ځای دي. خو یو خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلی په کلی، کور په کور ګرځي او خلکو ته بواسطه چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو له دې داسې ښکاري چې زموږ خلک دي چې ماشومان نه راولي، د حکومت لخوا پوره کار سوی دي.
خلک هم زمواري، حکومت هم دا زمواري په صحیح توګه نه ده کړی. نوس نو اخباری ایڈورٹائزمنٹ دی او خصوصا پر ټلیفون ګنټی چې دی پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچان سکول ته واچوي، او هم د غرنګ بینکو ته دلته چې کوم ایجنسی نه دی په بل معنا، یعنی کمپنی نه دی، ټول ته ویل سوی دی هغه ټول په بازار کې په کوټه کې خپل د غلګولې دی، بینر لګولې دی، پر هغه باندې لیکلې دی د پلانی بینک لخوا د پلانا. هم دا رنګ ډیر خلکو مشرکول کړي، درې څلور زره بشتیره ته برابرې کړي دي، بینک او فلانا او فلانا او فلانا. نو دا رنګ موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو لپاره، هم د پلرو د دې لپاره هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خلک د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه مرته کړو، نجونی والکان چې دوی سکول ته راځي او غوته ورکو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدم کو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا وسوره دي. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه پر ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد شروع شوی ضرب اعظم عملیاتو د وروستۍ مرحله اعلان وکړ. دا پرشن لومړی مرحله شاوخوا 13 میاشتې دوام درلوده او په دې دوران کې مختلفو سیمو په لکونو خلک به کړل شو. د عملیاتو د پیل په وخت پوز ویلو چې د ضرب اعظم مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو څخه پاکول دي. نو به دغه دویمه مرحله ته ولې ضرورت پیښ شو؟ وایا لومړی مرحله کې دغه هدفونه ترلاسه نشول. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز و. خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتنه دا ده، آیا لومړی مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوی دی.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامدار توګه یې عملیات جاری ساتل دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دي او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نازایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرني جنگیالي میشتو. ځای خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو اولسي ځایونو کې پښکاره ګرځیدل. خو خبریال سفتر داوړ چې کله دوی هفته مخکې شاوخوا وکاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي تسنسو، نو دای وای حالته برعکس حالات ولیدل.
دا کې با طالبان ډیر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم وی مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سکیورټي وا او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلی. ډیر یاس پورې اخیری مرحله چې کوم دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، الله با پته لګی چې اوس طالب برک شو کا دا اپریشن فائدہ کې و شو، دا د دې نه طالب لاړو برک شو یا اوس هم بیا دې دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرالی خالی دي، میرانشاه خالی دي، نو دا پتا نه پکې لګی چې آیا د نه پښتو بیا تلید راځي کنه. بر
د عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات کسان له کورونو وایستل سو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد نو هغې خلک اوس هلته کې نشته. خو البته هلته کې چې د کومو مطلب مقاصد چې غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاري کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځینه وتلی دي خو دا پته نشته چې هغه اوس چېرته دي. نو موږ غواړو چې دا کوم خلک بې ځایه شول او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسهتلی شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب عذاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حساب. جنرال ریټایر تلت مسعود وای ولسی حکومت د خپل برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وای چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې جوړ کړې ده چې ډیر ژر به رپورت مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بې کوره کړل سوي خلک ستنول به د ده په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په مومندو کې د قیمتي کانو د غرونو مالکان ویل تیرو دوو کلونو راهیسې حکومت د غرونو پرېکېدن باندې بندیز لګولی چې له وجې دوی له مالي تاوان سره مخامخ دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د غرونو ملکیت په اړه د خلکو خپلمنځي اختلافاتو دې ګام اخیستو ته مجبور کړي دي. د شانواز ترکزي رپورټر
د محمود جنسې زیاتره هغه غرونه چې ورنه د تجارت لپاره سنگ مرمر او کرومایټ کان وستلی شي له یو نیم کال راهسې د حکومت لخوا او ځینې د سیمایزو لانجو لوجه بندي. د دې بندښت لوجه له ټولو زیات نقصان د غرونو د مالکانو مزدورانو او په لارو کې د روزګاریانو کېږي. ملک ګلشا ساپه چې د لکړ وسیدونکو دی وای
ماربل او دلته کرومایټ او دلته نیپریټ او قانون دي غرونه دي ډیره تقریبا د ورځې 500 لارې کانه او زیو مارکیټ ته زی دي باندې پولیټیکل انتظامیا 2500 روپۍ ټیکټ څه کېږي. دوه کال وشول چې دا بند پراته دي چې مختلفې د قومي جرګې وشولي.
زیارت شیخ بابا تورخوا خانقاه میګان ګومبته او انبار د بر محمود جنسي سیسمی دی چې ورنډه کانی وستلې شي او د فرست ټرکونو په واسطه دغه کانی د سبحان خور شوقدر خواجهواز پرچاوي میچنه ملاګوري خیبر ایجنسی او د پیخور کارخانو ته راوړل کیږي. د غرنو بندښت زیاتره مالکان او روزګاریان مجبور کړي چې دغه روزګار پرېږدي. د خانقا په غرنو کې د یو درنګ یاد کان مالک فردوس خان وای
څنګه مربل دی هغه هم باندې یو ځانی په کې زمنګا یو درنګ دی هغه د یو نیم کال وشي باندې موږ په شش پنځه کې یو غیر یقیني صورت حال دی. خو بس سبا کو ان شاء الله روزګار به شروع کوو په مومند کې به روزګار موږ نکو کم از کم دی مربل کې به کار نه کوو دا غیر یقیني دی هغه وخت دی معنی لکه ارته کې دی چې بد نیدم شي او دې هیڅ پته نه لګي نو موږ مجبورو نه زوږ زم بل خار ته دلته کاروبار
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ حسیب الرحمن سره خبرې وکړه.
اوس خو موږ سلسله شروع کړې ده تقریبا د زیارت شو خانقاه شو چې څومره شو موږ هر یو غرته یا هر یو درنګ دپاره موږ باقاعده تللي یو او منرال والا لګرین دي او چې کم کیسونه اپروف شوي دي هغه موږ ټول کلاو کړل. البته هغه کیسونه چې کم کې د دې خپل کې اختلاف دي د رشتہ دارانو یا د کلو خپل کې اختلاف دي هغه باندې لګیا دي داخله خپل کې جرګي کوي. موږ طرف نه چې څومره لزونه راځي یا څومره د قوم د کلی په کې اختلاف نه هغه موږ پروسس کوو او
او حسیب الرحمن زیاته کړه چې اولس خپل منځي لانجی هوار کړي او اجازه ورکړي چې غور ندی لیز یا ټیکه شي نو هیڅ یو غربه بن پاتې نشي او د کانو روزګار به لکه د پخوا پشان یو ور بیا شروع شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. او یو نیمه بجا کې دونکو د خبرونو لنډیز باورو د خبرونو د لنډیز د روس سره د 2 ولینز پروګرامونه لرو خو سیدر د نمونه ناخلو اسرار علم مومند په سټوډیو کې د غنه بعد خبرونو لنډیز باورو
نن سهار د کونړ په ځنمرګي برید کې یو لس ملکی کسان وجل شو د سلويخت په شاو خوا کې نور ټاپیان دي د کونړ والی وحید الله کلیمزی مشال رتبل د غزنمرګي حمله چې د ولایت مقام ته لګې شوی هدف یې د دانګا مولسوالي قومي مشر حاجی خان جان وو چې هغه په کې وجل شو دی د پاکستان حکومتي شمیرې خای په دې هواد کې شو خو 2 کروڑ څلوي خلک ماشومان لسکولونو بهر دي دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکون کې غیر دولتي ادارې الف اعلان په ریپورت کې شوی چې پرون خپور شوی په اسواد کې د ادارې یو چارواکي نن مشال لوتویل چې خبر په خنخوا کې له تعلیمه د ماشومانو په بے برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بیکورو کلشو خلکو د بهرۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سردار په مشر اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په پاو پسې د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو په خبر پښتونخوا کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې پرون یې په وینو کې د پولیو د وایرس تصدیق وشو د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه رای ورکول پای ته ورسیدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي په شام کې نن د خپلو ډلو ترمنځ زوربند پیل شو او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده
اسرار العالم مومنت هسته د خبرونو لنډیز وایو او ریدونکو اوس به تاسو ته 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کو چې هغه تاسو ته ګولایز جوړ کړی دی دا غی نه روسه تاسو اف سی آر او پښتانه اوریدل شي چې احمد شاه اعظمي درته برابرۍ
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومانه هې د لرم چې روغ جوړ او آباد بای د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي سانسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیخي انکشاف کړي دي دا پیخه د فروری په شپږمه نیټه د برازیل له ساحله 10 کیلومتر لري په کولاو سمندر کې رامنځته شوې و دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوزیدو له وجې دومره توانې جوړه شوې چې 10,000 ټنه چاودیدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب ټوټو را پریوتو پیخه رامنځته شوې و چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانای اخراج شبه وو دغه پیخه له ماسکو نه 1.5 کیلومتر لري چلیابینسک په علاقې کې رامنځته شوې و چې په کې تر زر زیات کسان جوړ شوي و ساينزانان وایي چې د بیروقیانوس بره د شهابیا پیخه په نظر نه درغلي خو دا له سمندر ساتنه 10 کیلومتر لري بره چاو دیدلې ده د امریکا خلایي ادارې ناسا په خپل ویب پاڼه د دې پیخه ذکر کړی دی د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابې د ځمکې په فضا کې د داخلي دوه روستو وچاو دي په 1900 کال کې په سایبیریا کې د یو شهاب ثاقب غورځیدو په پیخه کې شاوخوا 2000 کیلومتر علاقه تباه شوی و په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوې جامې 15 کال وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامې ګرځول شوې دي دا جامې شاوخوا 5500 کال زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نشوې ده د وی شکل دی شټتا ترخان جامې نوم ورکړل شوې وو دا جامې د مصر لومړی سلطنت سره تړاو لري د اکسفورد پونتون ساينزانانو تر مخه دا جامې په ډیر احتیاط ګندل شوې دي د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهن په یو مقاله کې لیکي کسوم وخت لري دو سره جامې ریشه ریشه شي او ختم شي خو دا جامې اوس په ښه حالت کې دي دا جامې په 1912 کال کې په قاهره کې موندل شوې وي او په 1912 کال کې وکټوريا اند البرټ میوزیم لندن ته وړل شوې وي په امریکا کې یو سل شپږ کلن بوډۍ ښځې هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره وګډل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپږ کلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نه هر څه هېر شو او په ګډه شوه. په دې موخه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړی به شي، خو هغې ویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوې تحقیق کې ویل شوي چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي تودخه کې اضافه شوې او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې څلرشتونه زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمیدو جاج اخیستی او په دې حقله یې شمیرې راغونډې کړي دي. په اتلسمه پیړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر یو نیم اچ پورې اضافه وشوه. په شلمه پیړۍ کې دا اضافه تر دریو انچو پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې یو فوټ پورې اضافه شوې. د ساینس مجلې پروسیډنگز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوي دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 250 انچه پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په شلمه پیړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوې چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابله د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیواد په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دي. د سعودي ګزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سنگرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروسته اخیستل شوې ده. له پلټنو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالند کې د کمپنۍ په یوې کارخانه کې جوړ شوي مال کې موندل شوې دي. د ټکنالوژي کمپنی سامسنګ دو نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسی S7 او ګلیکسی H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دو نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی وو. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې په دې اونۍ کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 400 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 40 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانډا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم نرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوی فلم پیتیز ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1997 کال کې ډیزنی کمپنی جوړ کړی وو. دا انیمیټیډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وي او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکسبندي په نیوزیلند کې شوی. فلم پیتیز ډریګن په د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
About the boy.
You know where he travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
He says he wasn't alone.
د امریکا هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم میډ نایټ سپیشل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایډم ډرایور، مایکل شانن، کریستین ډنست او جول ایډګرټن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وي او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریزه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم میډ نایټ سپیشل به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas.
It's time. You ready?
Yeah.
Please call 911 with any information.
Okay.
What do you know about Alton Meyer?
I wouldn't know where to start. He would have fits.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is. You all have no clue what you're dealing with, do you? They think you're a weapon. And the ranch thinks you're their savior.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بٹ نوې فلم کپور اینڈ سنز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا دادو، میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا۔
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا،
3 سال سے میں اپنے بزنس کے لیے بچا رہی تھی۔
ہو گیا میرے بنا ہی شروع ہو گئے،
تو خالی اپنے پرابلمز سنبھال
یار۔ آپ ہر بار مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کا ریئیکٹ کرتا ہے۔
اچھا شٹ اپ راہل، یو شٹ اپ۔
نارملی میری فیملی سے بیہیو نہیں کرتی، کریکشن، میری فیملی پبلک میں سے بیہیو نہیں کرتی۔
شبی ہیپی، تمہاری فیملی تو ہے۔
ارے لڑکی بیوٹی فل کر گئی چل۔
ہائے
ہائے،
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے ہیں؟
میں لڑکی بیوٹیفل،
دیکھ تیرا رنگ ساولا ہوا باولا۔
کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے؟ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے میں؟ ریلی
اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج۔
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو، جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921۔
تاسو د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم د نوې فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اوریدلې وو. دا یو اکشن فلم دی او د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبرو مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندره رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندره لږ شان واورو.
جو ملا سب مل گیا، دل کی نمازیں جا کے پہنچی فلک سے آگے، تو جا کے پایا تجھ کو میرے رہنما۔ مجھ کو میرا رب مل گیا، باہوں سے آگے تیری دنیا نہیں ہے، میری رکھ لے یہی تو مجھ کو میرے رہنما۔
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي، چې په دې سیمه کې د گورنر او ولسمشر استازي وي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسی د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپل پریکړه کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپو او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکي مشر وکیل کریم مسعود وای پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر لمخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ هغه د اف سی آر پر روخ سره ډسټرکټ مجسټریټ هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هم دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی اسپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره اسپیشل جج اینټی سمګلنګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هم دی. بل پولیټیکل ایجنټ د دینا علاوه د جانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هم دی د ایجنسی ور سره کمانډنټ خسادار فورس هم دی، ور سره کمانډنټ لیویس فورس هم دی. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی هغه د پنځو جانو او د پنځو ایڈمنسٹریټیو آفیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هم دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي په ایجنسۍ کښې یې فرد واحد ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلي مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
کومه هیستوري تاریخ وګورو او باغې کومه د مغولو دور تراشو شپارسمه صدی ته کومه لار شو د شپارسمه او پندلسمه او ولسمه سومره صدی د مغول کوم ریاست چریدو چې بادشاہ هډر وکړو چې بھائی نن دې یو کس په دربار کې پیش شي، بادشاہ اډر وکړو چې بھائی نن دې هغه خلک پانسی شي چې د چا سب چې کوم دی د دپاره برابر دی. بالکل جی په هغه دور کې او په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن کې بالکل یو پرسنٹ فرق نشته دی. یعنی همدغه پولیټیکل ایجنٹ ډېر شل کاله، دیرش کاله، لس کاله، پنځلس کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیټیکل ایجنټ خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اگست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي، تا نه دي لیدلي. هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما 16 کالو را دنده کړه نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی. او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی، د نه ما روزانه 10 لکه 1 کروڑ روپۍ مقرر کړې او دا هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د څلوېښتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپله سیمه کې هر څوک بې له څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د یوویشتمې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسوس زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمیر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګنا خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان میلاو شي، هغه به درته ووایي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نه شته چې ما جرم څه کړی دی او زه یې ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی کنه دا ټوټلی غلط دی، دا د دوی سره اختیار نشته، ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی کنه جوډیشل فیصلې نه شي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی، ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته وره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي، چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د څلور دیرشمې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولی سي. پر دې سربیره د دوهشتمې مادې له مخې پر یو کس، قبیلې یا ټول کلی جرمانه لګولی سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وای چې د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم موشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې، نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظامیې د هغې اولنې کوشش دا نه وي چې هغه مجرم ته ځان ورسوي، د هغوی کوشش دای چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شروع میاشت دا په جیل کې وساتي، دوه درې میاشتې، او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 15 لکه وس کېدی شي 15 لکه یې جرمانه کړي، که د چا درې لکه، او هغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات وي چې دا دومره پیسې ورکولی شي، د ده دومره پټۍ دی، ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه در کولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به نه جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون له مخې له قبایلي ولسخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بل خوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شویو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی تور لکه تنخوا په لحاظ نه، په نورو وسیلو باندې د دې دومره زیات لکه مطلب د پولیټیکل ایجنټ انکم دی چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب بیا د محنت مزدوري ضرورت پاتې کېږي، او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاونډ دی دنیا د سمګلنګ مال راځي، مطلب ډېرې کسي چې هغې د باقاعده دوی ته حصه ملاوېږي، بلکې د ګورنر پورې د هغې څه چلنو هغه مخصوص شعر چې دی هغه ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیا ته رسیدلی دی، او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وایي، د هغې قیمت دی 40 کروڑ، او د هغې نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغې قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجول ایجنسی دوی 10 کروڑ روپے جگم دے دا نن گورنر ہاؤس تو ورکے، نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی، دا دے چیف سیکٹری، دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاتر 68 چی دا فاتر 68 بارکی دا چیف جسٹس، دا سائیکو، دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چې په دنیا کې دومره کره به کار نشته.
کله چې په قبالی سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپی وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. څم دا وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسټه باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوسټې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپی وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سو کسانو کې د حاجی زر محمد یوزی هم وو. نوموړی وای
ما یو زوی نیول دی دین محمد نوم یې دی کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی اوس هم بند دی او بې ګناه یا چولې سبې چای خلې چای وي تکی خو سرتور سر خپیا بلخ به مناسب درسونو ته راوچول دا یې نکسي چې دا غریب دی دا مزدور دی دا ډریور دی دا اټی والا دی خو بس خالی چې کوم ځای کې وره دات وشي نو هغه خواره کی او بس تر اچو ډارسن ته وسره اچو ډارسن ته دروازې په خپو باندې واه او د خزو د ماشومانو بے عزتی کوا دا پا کم قانون کی پا کم ملک کی دا بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا بلا تحصیل دے تشی پا را رائی دے ما دلتا مالک شتا دے ما دلتا سپینگی رشتا آغا دے رو واری
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سو کسانو کې یو هم درب نواز تر یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سو یو نو موړی د هغه د نیولو کې څه دا ډول بیانوي
زما یو خپل تر راوسته یا په کلی کې جنرال سٹور یو دکان اټه مټه والا کسته یا چولې دی په غریب سو منځه منځل اتلو سبای وختي قبایل نوم دی هم منځل اتلو او منځل جمعات لا وال ته غریب په لار کې نیولای بچی خبرم نه دی چیرې مونږ پلار څه شو چیرته لاړو چاونی وو ټول جاړي ما شومان او یو وحشت یې تاریخ کړه په خلکو باندې او ډیر بد حال لري غسته ډیر ظلم لري غسته هغه مجرم دیونی سي مجرم دی مونږ ته وخی چې مونږ یو داواله ګوبا قاعده د غسره د مجرمانو لیستونه دي چې مونږ کم خلک راوستي دي دا کینه مجرم شته دی څوک بوډا دی څوک دکاندار دی څوک ټیکسی ډرایور دی څوک دی اډی مار دی هغه خپل روزګارونو لپاره تلل څوک سبای وختي راوتی دي او دای نه ولی بزاتو به سره کړه دی تکلیف کې په یخنو کې پراته دي نه څوک پرسان حال ستانه څوک ګر پری دي نه ملاقات ست طریقه شته دی او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسي او باغ بندي او جنو کې چي
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلی ولس کمپاینونه روان دي د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلی ولس ته هم ورکړل سي نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلی سیمې د پاکستان برخه ده او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرونو ته چې کوم شهری او سیاسی او جمهوری انسانی حقونه اصل دي همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری د یادونه وړ دا چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي مارشالای حکومتونه راغلي دي او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو نو د دې دواړو طبقونه چې کوم دي قبایل ګیله من دي د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن فوختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي او د اسلام آباد پالیسی نه تقبایلو په اړه باندې کوم د سي نه کړلي نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غوښتل چې په قبایلی مسایلو دي په پارلمان د نن بحث پرې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي او قبایلی علاقې کلاو کړی شي او دلته د آئین او د قانون منګولي راوغږي او دلته چې کوم د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی د زور څادر چې کوم دي پورته شي
د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي خو د قبایلی ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي بل بدلون دا و چې ملزم به په څلور ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي دا پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه می څو ځلې د بیلابیلو قبایلی ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نسوم چې د دوی نظر واخلم په دې لړ کې ځینو قبایلی مشرانو د نوم نشدل په شرط دا هم راتول چې د گورنر سره ملاقات اسانه وي خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لید کاته تر حد زیات ګران خبره ده او کله ناکله دوی له گورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي پښتانه او اف سی آر نن خبرونه هم دومره پراتلونکو خبرونه کې به د اف سی آر لمخي بیلابیلو کسانو او قبیلو ته د ورکلسو سزاګانو په اړه تفصیل درکو تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی چشتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ